په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي راډیو خبرونې اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. سهار مو نیکمرغه. د جمعې ورځ ده، د مرغوم یا جادی 15 د جنوري 15. په دې خبرونې کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي، د ورکو عزیزانو پلټنه او د ازادي میلمه. په پیل کې خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي طالبان باید په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې مبارزې ته ژمن پاتې سي. میتو آلن میلر پرون په یوه کنفرانس کې وویل چې واشنگټن د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او که څه هم امریکا په افغانستان کې حضور نه لري خو تروریستي فعالیتونو ته ځواب ورکوي. میلر زیاته کړې چې د 2022 کال په جولای میاشت کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدو ته په پام واشنگټن د امریکایانو خوندیتوب ته دوام ورکوي. تر دې مخکې امریکایي چارواکو په افغانستان کې د ځینو افراطي ډلو له دې جملې د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې یا داعش د حضور او فعالیت په باب اندېښنه ښوولې وه. دغې ډلې په افغانستان کې د شیعهګانو او نورو مذهبي اقلیتونو په وړاندې د څو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د افغانستان په ځینو سیندي حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو خبرداری ورکول سوی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې نن او سبا د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو راوتلو احتمال سته. دوی تر خطر لاندې سیمې د افغانستان مرکزي، جنوبي او شمال ختیځ ولایتونه یاد کړي چې په وینا یې هلته به واوره او باران هم وي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت چارواکي وایي چې په تیرو 9 میاشتو کې په افغانستان کې سیلابونو 350 کسان مړه کړي او شاوخوا 500 نور ټپیان کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې هر ورځ میلیونونه بې وزلي کسان د ځان مړولو او ځان تودولو ترمنځ یو غوروي کوي. د دغه سازمان د افغانستان څنګه پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د هغې کورنۍ وضعیت انځور کړی چې د همدې ساړې ژمي پر مهال د یو من لرګیو د اخیستو توان نه لري. دغه سازمان او د ملګرو ملتونو نورو بیلابیلو ادارو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ژمي په یخه هوا کې د میلیونونو بېوزلو افغانانو لاسنیوی وکړي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې لسګونه نابینا میرمنو د بریل خط یا د نابینایانو الفبا زده کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری پرون پنځشنبه د بریل خط نړیوالې ورځې په مناسبت دغه خبر ورکړې. دغه کمیشنری ویلي چې نوي نابینا میرمنو ته د ودان په نوم یوې مؤسسې په مرسته د افغانستان په ختیځ کې بریل خط ورښوول سوی. په خبر کې راغلي چې دغو میرمنو د مسلکي زده کړو او ټولنیزو مشورو په روزنیزو پروګرامونو کې هم ګډون کړی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي دغه ورځ د هغوی پوهنتونونه بند کړي دي. بریل داسې خط دی چې د ګوتو په تماس سره لوستل کېږي او په نړۍ کې نابینا یا کم بینا خلکو ته د لیک لوست لاره ده. په غزې تړنګه کې د ملګرو ملتونو کاري ډلو ویلي چې د اسرایلي پوځیانو د جګړې له کبله ملکیانو ته بیړنۍ مرستې نه سي رسولی. ملګرو ملتونو پرون په ویلامیه کې ویلي چې له تیرو دریو ورځو راهیسې له مرکزي سیمو بهر او په تیره د غزې لري شمال ته دوی د مرستو په لیږد نه دي بریالي سوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې ویلي د جګړې له کبله د دوی په درول سوې مرسته کې 100,000 کسانو لپاره دارو درمل، دغه راز هغو کسانو ته چې د خوړو بیړنۍ مرستې تارتیلری اتلاری خوراکي مواد شامل دي. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل سو چې حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حمله سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور کسان يرغمال کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر ولکې لاندې دی ویلي چې د اسرائیلي پوځیانو په جګړه کې تر اوسه شاوخوا 22,500 کسان وژل سوي او 5,000 زیات نور ټپیان سوي دي. د عراق د پلازمینې بغداد په مرکزي برخه کې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي حمله کې چې د ایران پلاوه ملیشو مرکزونه یې په نښه کړي، د دغو ملیشو یو جګپوړي قمندان وژل سوی. د هشتل شابي په نوم د ملیشو ائتلاف چې د عراق د پوځ تر کنټرول لاندې دی ویلي چې د امریکا د وحشیانه تهاجم په نتیجه کې د بغداد لپاره د دوی د عملیاتي مشر مرستیال چې نوم یې ابو تقوا یاد سوی وژل سوی دی. د عراق د پوځ ویان یحیی رسول په یوه اعلامیه کې دا حمله د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د ځواکونو کار بللی دی. سپینې ماڼۍ پرون ویلي چې د امریکا د متحده ایالتونو چارواکو ته معلومه سوې چې روسیې له شمالي کوریا بالستیک میزایل ترلاسه کړي. له ایرانه هم د لنډ واټنه بالستیک میزایلو ترلاسه کولو هڅه کوي څو دغه میزایل د اوکراین په جګړه کې وکاروي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي وویل وروستیو استخباراتي اطلاعاتو موندلې چې شمالي کوریا روسیې ته د بالستیک میزایلو توغولو دستګاوې او ګڼ بالستیک میزایل ورکړي دي. د کربي په وینا روسیې لږ تر لږه یو له دغو میزایلو د دسمبر میاشتې پر دیرشمه پر اوکراین ویشتلی دی. د ده په وینا د روسیې او ایران ترمنځ د بالستیک میزایلو په اړه موافقه نهایي سوې نه ده، خو په فعالانه ډول د پرمختګ په حال کې ده. د روسیې او ایران چارواکو له په دې باب عکس العمل نه دی ښوولی. اوکراین پرون ویلي چې هوایي ځواکونو یې اشغال سوي ښار سیواستیپول ته څیرمه د روسیې د قومندې پر یوه مرکز هوایي حمله کړې ده. دغه ښار د اوکراین تر ولکې لاندې د قلمرو په 200 کیلومتر کې پروت دی. اوکراینی چارواکو ویلي په کریمیا ټاپو وزمې کې په جلا حمله کې د روسیې یوه پوځي قطعه ویشتلې ده. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د دوی د هوایي دفاع قطعاتو د کریمیا پر فضا د اوکراین شپږ دش بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړي دي. د اوکراین د هوایي ځواکونو قومندان میکولا اولیشچونک په ټلګرام کې یوه ویډیو خپره کړې چې سیواستیپول ښار ته نږدې د یوې چاودنې له ځایه لوګی پورته کیږي. د مسکو لخوا سیواستیپول ته ګمارل سوي والي میخایل راسپوژایف پر دغه ښار حمله د وروستیو وختونو تر ټولو پراخه حمله بللې ده. د امریکا متحده ایالتونو پرون آذربایجان د عیسوي میراثونو په اړه د اندېښنو له کبله د مذهبي ازادیو د څار په لیست کې شامل کړ. دا کار وروسته له هغې وسو چې آذربایجان بلتون پاله سیمه ناګورنو قرباخ چې اکثریت اوسیدونکي په خټه ارمنان وو د جګړې له کبله ونیوله. د چین، ایران، پاکستان او سعودي عربستان په ګډون ټول 12 هیوادونه چې په مخکني کلني شاخص کې نمونه شامل وو د مذهبي ازادیو د څار په لیست کې پاتې دي. یوازنی بدلون دا دی چې آذربایجان هم ورزیات سو. وروسته له هغې چې د آذربایجان پوځ د سپتمبر پر 19 د ارمنستان له ځواکونو د 24 ساعته جګړې په نتیجه کې ناګورنو قرباخ سیمه ونیوله، په دې سیمه کې د عیسویانو مذهبي ساحې هم لاسته ورغلې او د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون د دغو میراثونو خوندیتوب ته اندېښنه ښوولې ده.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین.
السلام علیکم، د آزادی او اوریدونکی پروگرام یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ وسئ. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریښي. دا پیغامونه به سره واورو. په همدې دسمبر میاشت کې یا 13 اونۍ د طالبانو د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونې یې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. په دې پروګرام کې د ننګرهار پوهنتون له یوې محصلې سریا خان سره غږېدلې یو چې له پوهنتونه د یو کال په محرومېدو څه په تیر شول او دا اوس څه احساس لري. دا مرکه وروسته راځي د پروګرام په وروستیو کې. د ورکشاپ ځانو د لاټې د پروګرام لانډه برخه اوري، خو اوس پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم، زاب منانی زید زابل ولایت شمزه د ولسوالۍ ستاسو د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. بار له سلام وروره، دا موږ سره چې دا ډېر خراب دی. دلته اوره پیدا مې وزارت څخه کار پر پیل کړی وو، او شا کار پرې شوی د چا کوم خراب هم ده. دغه ټول پاتې شوی ده. نو موږ پیدا مې له وزارت څخه ولې شپ سره څه فدا هیله ده چې دا سره کورغوي او جوړی کی لري سخت خراب دی. دا پیغام به اتمن و درې ورنه شکوې چې مسول چارواکي وارو و سلام.
له کوم چې هم کاران جوړ روغه څه سفر نیک مرغ ورځ مرا پیل کړي وي. ټول چې ما د طرف سره منور سي چې یاسمین ساده تاسو کوریا بارګزي او ګلاب منکل ته ما د طرف سره منور سي. ما پیغام دا دی چې د پیر زما چې دا د قانونو څخه خلاف خبرې کوي هغه ککرځي وي او کچې نه موږ په کلکه غندو ځکه چې دا د دوی وینا نه ده. دا د طالب جګړه مارانو په خلاف ورکړي دي. دا خوشي د قانونو څخه خلاف خبرې دا طالب جګړه ماران دا خبرې په خلاف ورکړي. او بل خبره مې دا کوله چې افغانستان د طالبان د رسمي پیژندنه خبره دا ده چې هغه کلتور دولتونه وي چې هغه دولتونه وي چې هغه بشري حقوق ولري هغه د دې د فارای په رسمیت وپیژني. بلکې دا چې دغه کړي دي څه نه دي کړي چې اوسه په رسمیت وپیژني. دا انفجار او پتاوت لاره خلاصه کړه، چرکیان لاره خلاصه کړه، خو کار به طالبان کوي، ذمہواری به دایش پر غاړه اخلي. هیله کوم چې دا پیغام در سپین ماڑی او نیویارک پورې ورسوي. مننه کوم، السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نینجان شہید نی غزنی ولایت کا اڑیکہ کے یاسم البتہ غزنی ولایت تے شاد کا دے غزنی کو ہم تون یو محصل یم غان چے مزل تے چار وقت پوری ورسی گی دے غزنی پہ ہم تون دے تے لے نت تون لا کبل او تے او زموج دے نوڑا اقتصاد تے پی اقتصاد دا مل نہ شکوڑے چے پتو دوام ورکو او سن نو محصل یم غان دے چار وقت بد ورسی گی او سلام تا اروان سوریات تا اتیا ور پرکری یا و تا ور کتا کو تا ور کیا بدل اچھا ور تا زیات یارا مننه.
السلام علیکم دی ازادی کار کوم کو تا سلام بعد السلام الله فارغ الجی له کوچ تا سر تماس کی زو غوالم سی طالب شروا کی اسلامی امارت فائدہ دے تور خم او دی چمن بارډر باندې سعودیت عمل د کدی افغان کاروار دی پاره چې غو سره زنان دی کچنیان دی لري تکلیف او مشکلات او شپې سبا کوي دی بارډر دی خاطر نه و بوی چکن نه خوراکی نه چکاکی نه دی او داس کوم سعودیت ستانه دی خوراک او چکاک ستانه سرخانه ستانه نو خدای دی وخت تاسو ته مو بدرګه کوي او شروع کو ورسی دی او سلام
دل سوز یم له خو سره څخه د پاکستان څخه راغلی مجیرونو سره باید ډیر زیات مرسته وشي. د ټول خلکو څخه دا هیله کوم چې دغه مجیرین چې دي باید د سرپناه په برخه کې او د خوراک څښاک په برخه کې باید ډیر زیات مرسته ورسره وشي. د ازادۍ د ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیک هیلې احترامات وړاندې کوم.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه سید احمد یم چې وسلم په ایران کې له تاسو سره تماس نیولی ده. نو زما د کوم لنجاسي پروبره پرتسوي د ایران او د افغانستان نو د اسلامي امارت له مشرانو څخه مې دا غوښتنه ده چې د دې د لنجا د ډیپلوماټیک لارې حل کړي. دلته په ایران کې ډیر شمیر مهاجرین دي چې دلته بیا د ایران ولس وسالان ځینې ځای زوروي د وبو پر سر. نو هیلم ده چې دا لنجا د ډیپلوماټیک لارې حل کړي.
السلام علیکم ما د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام. زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسی، نه دا چې زور زیاتی ورسره وسی او یا مات ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړي، نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اوریدلی دي چې ظلمونه پر کیږي، حال دا چې دکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کیږي او دوی دغه سې تش لاس راخړی، خالی په تشو تورو کالو کې راخړی.
سلام تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحید الله امینی دی. تقریبا دوه کال کېږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کوم. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو په سرحدونو کې. همدغه سي په سرحد کې د ترکیه او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کیږي او د ترکیه او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقی او غیر انساني سلوک سره کیږي. دلته په وان کې د سه هدیري ګمنامه هدیري شته ده چې په زرګونو او په سلګونو افغانان پکې به سرنوشت او به برخلیک پراته دي. همدغه سي شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې به برخلیک افغانان پراته دي. زمونږ د پښتني او د زمونږ په اړه د پلټنې هیڅ کوم نشته ده، نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسه زمونږ پښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوق ستونزې دي، دلته د ګرځېدل ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېر زیات ستونزې دي. باید زموږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. مفتی خان سمسوریم دا پکتیا ولایت دا جنیخیل ولسوالۍ او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم. او زموږ د افغانستان د اوسنی دولت د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې د عمان په هیواد کې افغانان ډېر په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. او زموږ د ستاسو د ازادۍ رادیو کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه چې تاسو په هر حالات کې د افغانستان د وګړو او بالخصوص د بسفرو په اړه کې هغه رپورټونه او هغه پیغامونه چې تاسو ته پرې ایښي دي او تاسو ډېر په صحیح ډول تر لوړ پورې چارو رسولي دي.
دا پیغام پرېږدم د ازادۍ رادیو ته پر لحاظ خدای موږ د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو. نو یو خوا مریضان راته پراته دي، پاکستان مو نه پرېږدي، د بلې خوا هغه اقتصادي مشکلات دي چې یوه کمپیوټري تذکره په 600 افغانۍ ده، د بلې خوا د موټرو محصولونه دي 15,000 15,000 افغانۍ راسه غواړي پرې له زاړه دونې نوکوي موټر باندې. ډېر موږ د حکومت څخه خواهش دا دی چې دا ګمرکات نوکوي راکم دي، شان ډېر ګران دي، بیخي بیا اده ګران دي. د په ملک مخ داسې د بوران پر خوا روان دی، د یو خوا سیلابونه دي، د یو خوا کاختې ده، د یو خوا د پاکستان سره داسې لاس و ګرېوان دي چې یو مریض نه پرېږدي، پاک مو وشکوي بره مو ایلک یار مو پرېږدي نه، بیا چې مو لغړۍ ورواړئ لغړۍ ودوی سره شریکان هر څه روپۍ چې راڅخي هغه راسه واخې. او بل خواهش مو د هندوستان نه څه دغه دی چې زموږ بېزې ایلک هغه شتمن خلک چې دي نوکوي هغه خو بس جو بره هندوستان ته، د هندوستان مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه درشه وکړي، سفارت خلاص کړي او اویزې راته مو وچې کړي لکه په تېر حکومت کې چې مو وچې وې. یار خو پاسپورټونه نه کېږي نه راکوي دلته، چې هر څوک یې لري هغه 2000 افغانۍ غواړي. او بله ورځ یو سړی ورغلی ول 2000 افغانۍ یې راسه غوښتې، پاکستان کونسل بېر چې د هغې سره رالیږي ول نه مې درلودې.
السلام علیکم ورحمت الله، زه ملا سید محمد اخوان د هلمند ولایت محمد آباد علاقې ستاسو سره په تماس کې ما. دا زموږ علاقه د ډېر وخت څخه دغه سنه محرومه ده، د کلینک څخه موږ ته کلینک نسته نږدې ده، خلک مو مریضان مو ډېر دي، د شپې پر 2 بجې په 3 بجې باندې پر موټرسایکل باندې د کوچني د ناروغۍ مریض ګریش ته رسوو یا لشکرګاه ته رسوو، نو ډېر په مشکلاتو کې یم. نو ستاسو مداخله ده که زموږ پیغام د ستامتر وزارت پر ورسوي چې موږ ته کلینیک راکړ وسی. آیا تا نه غل ډیر ورنه مرارزي ورته کړی خو موږ ته کلینیک نه دی منظور شوی، موږ ته کلینیک سره پته تکلیف کیو نو کته موږ پیغام ورسوي.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. خدای دې وکړي چې ما پیغام خپور کړي. دلته په هلمند کې وروره د بایومټریک تذکری شروع دي، په میاشت میاشت سړی ته نوبت نه رسیږي، نو ډیره ګڼو ګڼه ده باندې. یو دوه مرکز یې ورته فعال دي، د خلکو بیروبار ډیر دی او کوم مدیران او کوم دغه چې دا کار پکښې کوي ډېر سست کار کوي، خلکو ته نوبت نه رسیږي، خلک ځنډوي په اوتو اوتو. دلته خلک د لیرې ولسوالیو څخه راځي، دلته شپې په دایخ کې ورته تېروي. نو زما هیله دا ده چې هغو کسانو ته نوبت ورکړي چې د لیرې منطقو څخه ورته راځي او تذکرې ژر کار یې ورخلاص کړي. یو خو چې اوس ته بایومټریک ورته وکړې په 2 میاشتې به د تذکره بیا نه راځي، او یو دلته په اوتو وخت نیسي چې ته بایومټریک ورته کوي. نو زما هیله دغه ده چې دغه پیغام خپور کړي.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د هلمند ولایت د دیشی د ولسوالۍ څخه خبر کوم. دیشی ولسوالۍ ته افغان بیسیم خطر راوړی، د انټرنیټ ډیر کمزوري دی، د پلخو بند وسی ولې کې موږ ډیر کمزوري، زموږ سره مصرف کې او شی نه صفا کې تر واتس اپ تر میسجان ما څه بل کار نه نخسته کېږي، او موږ دا خوښ دي چې دا نیټ ورزور ورکې.
د ازادۍ ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم، ما دا پیغام دې ګوردم سلرم پیغام دی، یو ملاران ندیراته نشر کړی. ظالم ګل د هلمند ولایت نوید ولسوالۍ سر خدای وسیدم کې، ما دا تاسو په کلی کې خاده د بیسیم ولاړ ده، د انټرنیټ الی دی کمزوري دي. نو تاسو دا خواهش دي چې د مخابراتو ریاست اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د علي ورورولي کې مصرف راسه کوي او کار یې سم نه دی.
السلام علیکم، محترم بخیر سیت مشنی، خوشحاله اوسئ. محترم مور زیتون باغونه دي دلې د کندهار کې، عینو مینه کې موقعیت لري، افکو کمپنی مربوط باغونه دي. نو پر دې باندې موږ کار کوو، غواړو چې ستاسو د رسنۍ او ستاسو د چینل له لارې څخه دا خلک وپیژني چې کندهار کې زیتون موجود دی او ښه وده کوي، ښه پیسلا باندې عاید لري. اساسي مشکل دا دی چې عامه پوهاوی نسته. نو دا د رسنۍ د لارې یا د سوشل میډیا د لارې څخه که چیرې تاسو مثال په تور باندې ما سره همکاري وکړي، اوس فعلاً موږ موجود یو هلته کار کوو. دا زموږ زیتونو پیسلا باندې د فصل وخت دی، د میوې وخت دی، رش کولو ده، پروسس کولو ده. نو که چیرې تاسو خپلې وداسي متعلقه شخص ولري یا استاس کوم مطلب دغه همکارانی زموږ سره رابطه وکي او دې باره کې خوشاله اوسي. الله مو قدر وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو کارکونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. زه عبدالنصیر زهیر له کندوز راځم د شرشو لسالې خبرې کوم. محترم کزمک دغه خبر ترې وزای ورسیږي. زموږ په هیواد کې په ډیر لړ باندې انټرنیټ نو دغه پیغام کتره وزای ورسیږي. السلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو اور دون کو کارکن کو تو سلام الامنی کی ہلی اولا نکوم با سلام زد زابل ولایت شمزو ول سوال د سپنه د کلی وسی دون ک زمو رخا ډیر پات فلاکا د نه انټرنیټی شبکه لري نه سړک پوخ لري نه کلی نکلرو زال فلو چارواکو زخدا هله درم سدا مو ته کلینیک یا شبکیه بالا کی. والسلام.
السلام علیکم. آزادی ریڈیو ټول کارکونکو ته سلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام علیکم. دیوو مې کوم مرسته ورکړل د غریبانو د کونډو په اړه باندې غواړم چې هغه باندې کار وکړي او څوک هم پیژو کې نو ساس نه آزادی ریڈیو نه په اړه زه دا وایم چې دا غږ چې ما کو ورسوي شاید دا دې په دې تا کار کې جواب دې پیټایت نن دا کومو د اطمینان په کارتون ورکړ د غریبانو په غوړ ځای باندې کار او په ژوند کې جوړ کې او د سلو کاپي او کې
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهله چې هغه ستونزې مو چې یاد کړې او هغه وړاندیزونه مو چې یاد کړل د مسؤل چارواکو تر غوګونو ور رسیدلې وي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته
د دسمبر په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونې یې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او نړیوالې ټولنې په وار وار د طالبانو له حکومت غوښتي چې نجونو ته د کار په ګډون د هغوی د تحصیل او تعلیم حق ورکړي، خو طالبان بیا دا خبره په شرایطو پورې محدوده بولي او وایي چې دا مهال شرایط نه دي برابر او وایي دوی د نجونو تحصیل او تعلیم ته د شرایطو په برابرولو بوخت دي. په تیر یو کال کې له پوهنتونونو محروم انجونې له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوې دي. په دوی کې سوریا خان د چې د ننګرهار پوهنتون د حقوق د پوهنځي محصله ده. دا چې سوریا خان د پوهنځي په څویم ټولګي کې و چې پوهنتونونه بند شول او څه احساس درلود هغه مهال او اوس څه فکر کوي، په همدې او اړوند نورو مسلو له نوموړي سره زما همکارې فریدې سیال دا مرکه کړې ده.
پونتون په حقوقو پونځي په اخري سمستر کې هم زمونږ اتم سمستر اتم سمستر وو، یعنی زمونږ 20% انټرن هم تیر شوی او 40% زمونږ فاینل انټرن نه یوازې پاتې وو. اخرانه انټرن هم زمونږ وو چې فرمان صادر شو، پونتون نه بند شو او زمونږ اخرانه انټرن نه او اخرانه سمستر خپل ځای پاتې شو.
سوریا جانې که دا راته ووایه، لکه مې ورځې چې د پوهنتونونو دروازې وتړل شوې او ستاسې وروستی کال هم وروستی سمستر هم و، له هغې راهیسې په کور کې د پوهنتون پر مهال باندې هغه کوم وخت کې چې تاسې پوهنتون ته بتللی هغې وخت کې اوس په کور کې دی، څه کول په دغه تیر یو کال کې؟
په دغه تیر یو کال کې زمونږ معلومداره ده چې زما د پوهنتون د سار نه مې وظیفه کوله، د ماسپخین نه به پوهنتون ته تلم. دې لپاره ما خپل ساعتونه چې د ماسپخین نیولی وو چې زه کولی شم هم وظیفه وکړم او هم پوهنتون ته لاړ شم. خو چون دوی چې کله چې مارات راغله نو پوهنتون نه بند شوې، د هغې نه وروسته بیا مکاتب مې بند کړه. ابتدایي صنفونه یوازې پاتې شوې، ابتدایي مکاتب چې تر شپږم صنفه پورې دوی شاګردان روزلی شي، شاګردان لري، هماغه مکاتب پاتې شو. نو د هغې راهیسې سره یوازې به مې د دویم صنفه تدریس کوو او مکتب ته تلم. نو د پونتون په وخت کې وکړ کې وم، خو زیاتره وخت په کور کې وم. دا په فکر کې باندې راتلم که چیرې ته اوس پونتون ایلاوې زما واخلای سم سره خلاص وي، اوس به مې کولای شو چې یو سکولرشپ ته اپلای وکم یا هم ماستری ته زه سب ته نام وکم یا هم امتحان ورکم. نو دا فکرونه دا شیان په کور کې زیاتره وخت انسان ته په ځای کې راځي. کله چې خپل کتابونه ته ګورم یا د پونتون هغه ټایم چې شي، نو دا ټول شیان هغه شیان دي چې موږ ته دردونه کوي. د وخت په تېرېدو سره نور هم دا درد چې دا زیاتېږي نه کمېږي. هر وخت چې دا ماسپخین شي یا د پوهنتون د فراغت خبره شي، د هلکانو چې ګورو زیاتر وخت، نو موږ ته خپل فراغت را په یاد شي، خپل پوهنتون وخت را په یاد شي.
سوریا جانې، که دا راته وایي د همصنفیان د فراغت خبره دې وکړه، په کوم ورځ چې ستا همصنفیان فارغ شول دغه ورځې راته وایه که څم تاسو سنفونه په ننګرهار کې به بیل و خو هم دوره کسان دی چې فارغ شول، هغه ورځ د څه احساس کولو څه خاطره دغه ورځې کې راته وایي؟
که چین ته یوازې د هغې ورځ به درته نه وایم، در اوسه پورې چې د انسټیټیوټ چې ګورو ما لکان چې تېنه فارغېږي هم راته یو قسم درد راځي. باور کوي چې نن زه هم لاړم بیرون وته وم، د دوی نه مې چې کته خصوصا مې په پوهنتون باندې چې مې سترګې لګېږي د پوهنتون د مخې نه چې تېرېږم، نو یو قسم انسان ته ژړغوندې غږونه دننه احساسوم. داسې مې فکر کېږي چې اوس که په چغو چغو وژړېږم یا چغې ووهم کېدای شي هغه درد مې کم شي. یوازې دا نه چې خپل سنفیان مو کتلي، نور شاګردان نور محصلین چې ګورو چې دوی فارغېږي، د انسټیټیوټ نه فارغېږي، د کورسونو نه فارغېږي، بیا د پوهنتونونو نه هلکان چې فارغېږي، دوی په کتابونو په لاس ګورم چې دوی ځي پوهنتون ته، نو دا ډېر خوشنوونکې او ډېر دردونکې ده. دا هغه درد دی چې واقعا زه تاسو ته که په الفاظ کې مو وایم نه شم بیانولی.
سوریه که دا راته وایي، دغه نجونې چې له مکتبونو او پوهنتونونو محروم شوي دي، زیاتره یې ځینو هنرونو ته مخه کړې، لکه ځینې نجونې رسامي زده کوي، ځینې خیاطۍ کورسونو ته ځي، یا نقاشي کوي یا ګنډل کوي. تاسې په دغه کې کوم هنر ته مخه کړې ده، او دغه خالي وخت دې په څه ډکوي؟ دغه شیانو کې دې څه زده کړي؟
د پوهنتون څخه وروسته زما د پوهنتون په دوران کې مې هم د خطاطۍ سره ډېر زیات شوق علاقه و، چون داسې مسا د وخت ورته نه و، یک صنفونه ورته نه و، خو مې ونه شو کولی چې ځان ورته ثبتنم، که اوس خو بیخي بیا وخت نشته او نه هم داسې موقع ورته مساعد دی، یو وخت ورته برابر دی. نو بیا مې خیاطۍ ته مخه کړې ده، خیاطۍ مې ګنډل زده کړي کورسونو ته ځم، یا هم په کور کې چې چاته شیسته ور سره کښېنم زده کړم. نو زه فکر کوم چې د دغه درد یا د هغې مشکل چې رواني موږ ته پیدا کوي، خدای نه خواسته د هغې نه ښه ده چې په یو شي کې ځان مصروف وساتو چې هغه درد موږ نه یو څو د خو لپاره.
سوریا، د کورنۍ له خوا په ټوله کې د فشار په اړه راته ووایه. ځینې نجونې چې په کورونو ناستې دي، د کورنۍ له خوا ورباندې فشار دی چې دوی باید واده وکړي. په تاسې باندې داسې فشار خو نه ده وارد شوی د کورنۍ له خوا چې تاسې یا واده وکړئ یا بل ژوند په اړه باندې تصمیم ونیسئ چې بل کور ته لاړ شئ؟
زیاتره وخت کې د افغاني ټولنه ده که چېرته زه ووایم زه نه غواړم، که چېرته مې مور پلار را سره ودرېږي، مور پلار ما سره ومني، بیا خویندې ورونه را سره ومني. په کور کې کورنۍ کې داسې خلک شته دي لکه کاکا، اما، خاله، ماما، داسې کسان دي په کورنۍ کې غړي چې دوی بیا وایي چې نه، دا افغاني ټولنه ده، باید چې دوی اوس دې وخت رسېدلی چې دوی باید واده وکړي. نو دې ستونزو سره زیاتره وخت مخامخ شوم، زیاتره په کورنۍ کې چې محفلونه یا پروګرامونه پیدا کېږي، زیاتره وخت چې کنم زم همدې لپاره زما نه خوښېږي دا خبرې، او نه خو ما باندې دې ښه نه لګي، ځکه یو پوهنتون باندې چې د هغې درد شي بیا دا خبرې انسان ته بیخي رواني تکلیف پیدا کوي. نو کله چې موږ په کوم پروګرام کې خپلو خپلوانو کار رسو، بس همدغه خبره رایادېږي چې اوس خو پوهنتون باندې درس هم نشته، نو څنګه د خیر سره د واده فکر هم کړی ده که نه، یا د واده لپاره تیاری هم لاین نیولی که نه، مور پلار ته هم دا خبره یادوي. نو دا خبرې دي د افغاني ټولنه دې سره موږ مخامخ کېږو، که په کور کې یې، که بیرون یې، که د خپلو خپلوان یې، که دوستان.
سوریه، که دا هم راته وایي، اوس چې د کورنۍ یا د خپلوانو لخوا داسې یو ډول فشار هم در باندې راځي چې ته باید واده وکړې، او همدارنګه له زده کړو هم پاتې، د خپل روحي او رواني فشار په اړه دې راته ووایه چې څومره دا وضعیت تازه وري، او دا چې په کور کې ناستې څومره اغېز در باندې کړی په ټوله کې؟
زیاتره وخت چې ده دغه حالت داسې چې بیخي انسان ته ناقابل تحمل، چې موږ ورته وایي تحمل کېدونکی نه وي دا حالت. تېر ژمی چې تېر شو، د پوهنتونونه چې بند شو، بیا ورپسې دغه حالت چې راغی، موږ د امتحان نه پاتې شو، امتحان سره بیا ما غوښتل چې د ماسترۍ لپاره ثبتنام وکړم، بیا په هغې ثبتنام کښې هم نجونو ته دوی حق ور نه کړه، تر اوسه پورې زه هغې ته منتظر یم. خو سږ کال زه دې ته خوشبیني ګورم چې منتظر هم دې لپاره یم، او امید هم لرم چې انشاءالله هیله مند یو چې دوی موږ ته اجازه راکړي. که څه هم پوهنتون موږ ته ویلي چې تاسو په آخرانی سمستر کې وي، امتحانونه مو آخرانی وه، نو تاسو موږ سره یو ډول فارغ استئ، که چېرته دوی موږ ته اجازه راکړي چې مسفرۍ لپاره آمادګي ونیسم، هغې ته ثبتنام وکړم، دا به ډېر زیات ښه وي. که نه پروس کال هم زه په رواني تکلیف اخته شوی وم، سږکال زه فکر کوم تر ډېره پورې ځان ساتم چې داسې فکرونه ونه کړم، تر دې حده پورې ځان ونه رسوم چې زه دوا ته مجبور شم، خو ځان مصروف ساتم. خو بیا هم انسان دی، ورباندې کله کله دا سوچونه، دا فکرونه، دا دردونه په موږ باندې ډېرېږي.
سوریا، لنډ که راته یو دوه جملو کې ووایي، دا چې یوه نجلۍ په کور ناسته وي او زده کړې نشي کولی، او نظام له دغې زده کړو محرومه کړې وي، لنډ راته ووایه چې د هغې نجلۍ درد څومره لوی دی چې اغه یو طرف ورته خلاص نه وی او نشي کولای چې یو کار وکړي. امدا اوس چې په دکم وضعیت کې ته یې که جملو کې لند بیان کې خلکو ته څنګه د خپل درد بیانولای شي؟
کته سازلند وایم لند ودايه چې کچې ته موږ یو مرغه په یو پنجره کې ساتو، دروازه ورته بندو، خوراک یوازې ورته ورکو، هغه ته وایم چې نه چغه وها نه خبرې وکړه، هغه چې خبرې کولې نو هغه نه د دې پنجرې څخه وتې شي، نه خبرې کولې شي، نه د خپل ژوند یا کوم ځای نه چې خوښه یې غلطه وتې شي. نو تاسو فکر وکړئ چې دا غیر ژوند سره کوي، فکر وکړئ موږ هغه حالت کې اوسیو، کور کې یو، په وطن کې یو، د تاګ اجازه نشته، د وظیفې اجازه نشته، د پونتون اجازه نشته. نو دا ټول هغه شیان دي چې زموږ لپاره څه دي؟ موږ انسان یو، ژوند یو، په خوراک باندې خو زموږ معنوي یا د رونی غذا چې ده زموږ تعلیم ده، زموږ وظیفه ده. کچې ته موږ تعلیم وکړو نو زموږ به روحان موږ به آماده یو، تربیه شوي اوسېږو. نو کچې ته په موږ تعلیم دروازې بندېږي او د پونتون دروازې بندېږي، نو تاسو فکر وکړئ چې یو مرغه پنجره کې ساتي هغه به څونه درد لري؟ نو دا یو مثال به تاسو ته ورکړم د دې نه تاسو به درد کولای شئ چې زموږ درد څونه ده.
د ننګرهار پوهنتون پخوانی محصله سوریا خان و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. اوریدونکو له دې سره د خبرونې د پای شی بوته نږدې شوی یو او سم راځو د ورکو شو عزیزانو د لاټه پروګرام لاندې برخه ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان راټول کړی دی.
سلامونه نیک هلی د ازادۍ رادیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړه ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دپسې سخت پریشان دي. کچېری حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یاله د سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دی ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0-22-21-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21-1. نو هر مسلمان ورور کده حکمت الله پاړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دی زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسین د فراد ولایت د بکوا دول سولی څه سره پر اړه کې مزما ورکړو د احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پښ کال کې چې نه درک سوې دی مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی دروش کال یا چلر وش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زمر سره پر دوش میرو باندې د اړه کني ولا شي او د واس مطابق جایزام لري 0-3-7-2-2 بلش میراو 0-2-5-8-1-1. والسلام باحترام.
بلې السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړ مې شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندروست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 25 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله نه کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادابات سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچيري محمد داوود ار څوک پیژنې یا د محمد داوود ته شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیدي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونه مو پلوې او بخون کې خدای سپارم.
ده آزادی ملمه.
د ازادي رادیو د نن ورځې میلمنه مو یو داسي افغان ډاکټر ده چې له 2 لسیزو راهیسې په بریتانیا کې اوسي. اوس نه یوازې طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي. ډاکټر محبوبه افغان ته ښه راغلاست وایم.
تاسو ډاکټر ریاس زموږ اوریدونکو ته په افغانستان کې به شاید جالب بدوي چې د افغانستان د باندې د یو افغان ډاکټر د ژوند او کار له شرایطو خبر شي. ورسنګ پیلوی
اوس دغه دی خپل د روختون کار سم ده کم کړای مې ده یعنی 50% نو په هفته کې 3 ورځې زم کار ته پات 3 یا 4 ورځې په کور کې ما نو سه په کوم ورځ کار ته زم نو 5:30 بجې سبایت راځي سم او بعد لږه د خپل ماشومان لپاره یا ماشومان خونې ته اوس ماشاءالله لویاندی خو د غو لپاره ناشته تیار کوم او بیا د غو مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالیز ما تیار کوم سه کوم د سنټر ته زی او بعد لږه خپل ځان چمتو کوم د کار لپاره روانه سم نو تقریبا هو بچی باید زل کوروزم په دې سیمه روختون یو ساعت یا 1:45 دقیقې مال کور فاصله لري.
د لندن د روختون شرایط څنګه دي؟ هغه روختون چې تاسو پکې کار کوي
شرایط خو اوس هم تقریبا شل کال نه زیات دلته تیر کړو نو د لندن په روختون په شرایطو باندې یو څه عادت شوم. شرایط ماته ډیر پزره پوری دی یعنی د سدیسې د خپل کار نه خوند اخلم یعنی راضی یم په دې حساب چې همکاران ټول ما پیژني زم کاران پیژنم او د یو د بل سویا یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو لکه سه کوم ډاکټر ترمالیچ سره تجربه کمه ده هغه سره ما سره رقم برخورده هغه سره یعنی سه په کار ته شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم هر له زه هر قدم سی اخلم هر لاس شروع ما هغه ته زه یو شی ور زده کوم او سه کوم لمانه تجربه زیات لري زه هغه نه هر په هر عمل کې زه هغه نه یو شی زده کوم او همیشه مور کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو په هغه وخت کې موږ یو لبل نه زده کوو هم څوک تجربه ډیر لري څوک کم لري څوک په ډیر لري څوک کم لري خو یو لبل نه ټول ورځ لاغه ثانیه نه سي یا دقیقه نه سي موږ قدم په روختون کې جوړو موږ د زړه زده کړې په حال کې یو سترڅو برته نه راسو
دا ډیر مهمه ده چې یو بل سره منئ په ډیر ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات په هیږي زیاته تجربه لري یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده بلکې یو لکه مسیر یا سه کومه رتبه جګې هغه ډاکټران مالی دي لدې سي اکثر سه ترمایم رتبه جګې ده ترمایم تجربه زیاته ده خو کله سه یو مریض په اسه کې تصمیم نیسي مانه پوښتنه کوي سه زه داسې فکر کوم یا تر سره راضیه کته کوم بل څه فکر کوي یا ته غواړې سه کوم بل څه بده دې مریض په ګټه یې بیا سه زه خپل نظر ورته وایم هغه د سنه د سه هغه به ما نظر ناوري هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عملم کوي نو دا دلته یو کلچر غونډه ده لکه کلچر غونډه ده کې یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه زیاتې یا رتبه جګې تر مانه پوهې زیاتې بیا هم زه هغه ته دا ویلې سم یا دا جرأت لرم همدارنګه د ما پیسې کې کلمانه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمه ای او وګوري سیما د فیصله کې د دې مریض په ګټه نه ای هغه ماته مستقیما ویلې سي هغه دا ډارنل لري سي سبب لدينا خفسم او هغه په دې مطمئنه ده چې خوشاله کېږم سي زه دې خبره واورم یا کې دې سي هغه یو کوم نوې څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو ځنه یم خبره نو څه دې خبره باندې سوچ کولای سم یا که ووم نه منم سوچ په کوم او ځان به په یو
تاسو په دغه روختون کې چې کار کوي کوم مسولیت هم لري بیل دی چې ډاکټر یاست
د مخ کې سي هر روختون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبه لپاره یا د ټاکنې لپاره ورزو یو ډاکټر د کار یو برخه ده سي پیغه کې یعنی زه خپل ترزان کسرانو ډاکټرانو ته باید د دې توان ولرم سي هغوی ته زه زده کړه وکړم او کوم میتودونه هغه مانه په انټرویو کې پوښتنه کوي سي ته کوم میتودونه ته استفاده کوي سي ته خپلو شاګردانو ته یا کسرانو ډاکټرانو ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي دوم یعنی دام ضروري برخه ده ماده کار سي زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستای سم په څېړنه کې زه غواړم چې برخه واخلم کنه که زه وانخلم معلومدار ده یو منفي نقطه ده په هر څېړنه کې سی په هماغه روغتون کې تر سره کېږي باید موږ ډېر مثبت رول ولرو او په ډېره مینه او علاقه سره باید په څېړنه کې کار وکړو او رمخې بوزنو او بل د موږ د کار برخه دام ده سی سکلم کته کزه خپل یو بل همکارو ګرم سی هغه لمانه مشرم ده کې د سې د روغتون رئیس مې خو د صحت له نقطې نظر را د کوم بل نقطې نظر د کار کولو مساعد نه ده نو زه باید هغه ودروم سی مریض سره په تماس کې نه سي یا مریض په اسې کومه فیصله
مخې تر دې چې ستاسو دی اوسنی کار په اړه نوري پوښتنې وکم چې د دې ځای شرایط څنګه دي که راشو ستاسو لومړنۍ زده کړې ته لومړنۍ زده کړې مې چیرې کړې دي
لومړنۍ زده کړې ټول کندوز دی انجنو پلیس کې تر ټول سمسنف پورې او بیا بدل دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان حالت کانکور امتحان مور کولو بیا په هغه کې کڅم چې کله سبا یا بل ورځ ما د کانکور امتحان خپل پلار مرحوم پلار خبر کو چې دا د زه انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده هغه ټول سه انجینری خو د شزو لپاره دومره مناسب رشته نه ده مال نو زه چې انتخاب کوم اول وای مطب انتخاب کوم بس دغه پوښتنه ما مطب اول انتخاب کو دوم انتخاب مم ته بوله کو درې مم ته بوله کو ما د درې انتخاب واغ درلوده ما درې سره ته بوله کل
د لیسې د دورې کومه جالبه خاطره لري
تاریخ خو ډیر دی خو دغه د کانکور د امتحان یو واغه په درته وایم د کانکور امتحان د انجنو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیرخان لیسه کې یو لیسه سکندوس په شار کې و او هغه شیرخان لیسې چې تر نورو لیسو غټو او صحنې او میدان او تعمیر او هر شی غټول نو هلته د ټولو د امام صاحب د چادرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستل ول هغه د جدې میاست وه سار چې موږ امتحان ته ورغلو نو د شپې واوره سوې وه نو تقریبا یو لس پنځلس سانتې واوره په میزو چوکیو باندې پراته وه نو بیا یې موږ جنکۍ ټوله یوې خواته ودرولې هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې مغه واوره چوکۍ نه او میزونه لرې کړه او موږ پرې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو
جالبه په دې به شاید و چې اس هم په امتحان کې چا یخ کیږي چې واورم بینو یخ په مشاهده ډیر کیدو
او شاید تاسو ته معلوم دی هلته مرکز ګرمي او د اشیان نول نو صنفونه خپل ډیر ساړه ول
د امتحان په نتیجه کې تاسو تب انتخاب کړی وو او تب ته بریالي سوی بیا د کابل تب ته لاړې هغه مو تر پایه ولوست
دیر لسوا په پنځو سم کې کابل ته تر اغلو بیا یو دوه کاله وروسته سکله د شوروي يرغل شروع سو خلکو هجرت شروع کو مخصوصا د کله روسي عسکرو سه اشغال نو وروسته یو تعداد افغانان ګوندي ملکونو ته هجرت وکړو نو په یو کې زه هم پېښور ته یا پاکستان ته مچت کور اخلم
یعنی تاسو له کابل لاره پېښور ته بیا په پېښور کې مو ته دوام ورکو
نه د لخطر سیما د هیڅ هغه ګوندونو چې هلته په رسمیت پیژندل سوي ول د هغو ګوندونو هغه مې نه درلودو شمولیت یا د هغو کارت مې نه درلودو نو یما په طب ته داخلېدو کې ډېرې زیاتې ستونزو سره مخامخ سوم او سی بیا کله دوم کال سی بیا یې زه ما درخواست ولېږو بیا یې زه لاهور ته ولېږلم نو لاور کې بیا هم همدا خبره وه سې د ګوندونو کارت غوښتلو سې هغه ما سره نه و سه په هند هېڅ ګوند کې ما هغه نه درلودو غړیتوب نه درلودو بیا هلته ما یو دوه کشمیري ملګري پیدا کړې په لاور کې سې د هغې پلار وزیر د صحتو په کشمیر کې بیا راغی د وزیر د تعلیم لاهور کې لاغه سره خبر وکړه او ماته سپیشل سیټ یعنی خلق کو او هغه بدل د سیمانه په انګلیسي ژبه د ټول ټپ د اوله تر درېمه سن په امتحانونه یې واخیستل بدل غي بیا ماته دا سیټ راکو
په کوم په هانتون کې د لاهور
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي هغه کې ټول لکه د جنکو پانتونو او استادانی ټول شزوی
دغه ټپ پانځي کې چې تاسو درس وایو کابل کې مخکې درس وایو څه تفاوتونه مې په احساس کړل علاوه په دې چې د کابل د ټپ پانځي د الکانون جونی یو ځای درس وایو دلته بیل درس وایي
د معیار د درس په کابل کې نسبتا شو خو شاگردانو سکم څومره زیار ایستلو هغه په لاور کې ډیرو یعنی ما کابل پانتون کې باید زیات سبق ویلی وی سې زه په ښه نمره بریالی شوی وی خو لاور کې ماته ډېر زیات ضرورت نه و ما مشکل انګلیسي وه خو انګلیسي هلته ډېره زر زده سوه نه یوازې سې ما اول ځل خو په ښه نمرو مې بیا بریالی شوم خلاص مې کړو او افغانانو سی په لاور ته ویلو یو تعداد او هغه د سنه د ست دوی ملامته ومه هغه د زه بله خاطر یو تعداد و سه دوه چانس کې یا درې چانس کې کامیابېدل خو بیا هم د هغوی دغه
تاسو ویل چې په کابل کې درس شو لیکن په لاهور کې خلکو درس ډېر وایو دلیل یې څه و
فکر کوم چې دلته لکه دوی سوای سي کمپټیشن یا رقابت زیات و دوی یعنی د خطر ستش او ست په شو نومرو بریالی سي نو ته باید زحمت ډېر زیات وباسي کابل کې ما ځکه فکر کوم چې ستاندرد شته سي هغه د کانکور امتحان خپل په یو معیار باندې ولاړو دا هغه معیار دومره شو سي شاگردان سي یعنی د شي استعداد خوندن او هغه کې د لیات چا سي ډیر علاقه درلودل کوم له زده کړې سره هغه به کامیابی دی خو پاکستان کې یو بل سیستم او سي د هغه هر منطقې یو تعداد سیټونه درلودل سي باید راسي او د دې سیټ په حساب راتل سي په هغه کې زرونه د سدوی هغه شاگرد واخلي کوم شاگرد کنه فوس لکه زر کا ساو پنځه سیټه وم هغه به اخستل شاګر تکړه و کنه نو هغه څه کله به تپ تراتو بیا نو مجبور اوسې زیار یا زحمت ډېر وباسي
کله چې له تبه فارغه شوي لومړنی کار مو چیرې پیل کړ
یعنی فاروق تحصیل سوم له پنجاب نه بیا راغلم مردان کې ماستر وکړم شپږ میاشتې مې پېښور کې وکړم او بعد لږه مې بیا په کار شروع نه کو بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلې ځلې کولې چې یو تخصص واخلم او هغه ماته ډېر قیمته تمام شو په دې چې یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډینګ سي د زده کړې یو پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ د پاره کې ما تقریبا 250,000 پاکستانی روپۍ ما فیس ورکو او یو کال ما کار نسوی کولای سه ریزیدنشل کار ورته وایي سی حالت باید پروختون کې کار نو کو سله سه ما په دې برخه کې د شته د ناروغي په برخه کې زلج نور معلومات پیدا کما یا په هم زیاته سی او تجربه می زیاته سی او بعد لغه بیا ما افغان سرجیکل روغتون وو، یعنی درخواستی ورکړې چې زه هلته کار شروع کړم، خو هغه اوله پوښتنه دا وه چې تاسې باید له دوه درې کسانو نومونه واخیستل سي دغو ګوندونو له رهبرانو نه، له یوه نه تاسو ماته خط راوړئ، ما زه هغه نسم راوړی که هغوی دا تصدیق کوي چې زه مسلمانه یم، د هغو تصدیق چا کړی ده چې هغه مسلمان دی. زه بېرته ځینې راووتم، خو هلته ما یوه ملګری وه چې هغه هم فاطمه جنا کې وه، خو هغې هلته کار کولو. بیا هغې وویل وایي زه تا هغه ته ضرورت نشته، ته راسه موږ سره کار وکړو. بیا مې هلته کار شروع کړو او په زمین کې مې خپل شخصي کلینیک خلاص کړو په پېښور صدر کې.
بم څو کلال ته کار وکړو په پېښور کې؟
درې نوي نه تر نه نوي پورې څه کار وکړو، 1990.
ولې لندن ته ولاړی؟
لندن ته خو به شاید ما هیڅ وخت سوچ هم نه و کړی، فکر به مې نه و کړی چې لندن ته ولاړ سم. زه په خپل کلینک کې ډېره مصروفه وم، ډېره راضي وم او ډېره تسلي کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو. په 1990 کې ما واده وسو او بیا 1990 کې ما زوی پیدا سو. زوی مې یو څه تکلیف درلود، ناروغ و، د زړه تکلیف یې درلود او سه باید عملیات وسي. پاکستان کې د ماشومان اوس تر یو کلنۍ نه وړکی یې یا کوچنی یې د زړه جراح نه درلودو نه و. بعد لکه بیا ما خاوند ته تصمیم ونیو چې راسو انګلستان ته او دلته امتحانونه مو وکړو، او ما د زوی د زړه د عملیات تعقیب سو. د زړه ډاکټر هغه هر شپږ میاشتې بعد کتلو او معایناتو دا شیانې کول، هغه موټر د سمه توګه اوسي او خلاصې او بعد لکه به بیا ګورو. شپږ میاشتې ما کار پرېښودو. په دې دوه میاشتې په دې دوه ځلې شپږ کې ما دومره وکولی شو چې هم خپل کوچنیانو سره په کور کې واوسم، هم د تخصص امتحان لپاره مې آمادګي ونیوله.
تاسې د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست، د کور چارې هم ډېرې زیاتې، د کور کار هم ډېر زیات دی، د اولادونو چارو ته رسیدګي او بیا په عین حال کې کار کول،
له دې ستونزو سره مقابله کول او د ستونزو سره کار کول ډېره زیاته غواړي، حوصله غواړي. دغه بالکل سمه ده، د کور چارې له یوې خوا وي، ماشومان مې ول دواړه وړبل، خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت درلود، ما زوی اوس هغه مریض و.
اولادونو په برخه کې کراتو وایسي اوس وایي څه کوي؟
لور مې ماشاءالله شوه. یو خو په هغه کې دوه خبرې دي، یو خو په خپل سبقو کې شوه خواري ایستله، او بل دا داسې خپل کلچر او خپل وطن سره ډېره زیاته مینه ده تر اوسه پورې، د دې باوجود چې سمې له نږدې نه دي لیدلې. یو ځلې دا تللې ده کابل ته په 2000 کې، چې دا وکله به بهغې کابل لیدلی نه ده، خو چې څومره اورېدلی دي او څومره یې اوري، بیا ډېر زیات هغه لري، مینه لري.
اوس څه وایي؟
دا طب وایي او امپیریل کې وایي چې په لندن کې ده، امپیریل پوهنتون د دنیا په ډېرو ښو اوچتو او معتبرو پوهنتونو کې حسابېږي. هغه چې څه وایي اوس شاشې ماشاءالله پنځم کال ده، ځکه دا یو څه دا د خیریه موسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي، چې هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دیخوا کوي، یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لږي په مختلفو برخو کې، چې د ښځو د تعلیم ده او د صحي اوبو ورکول دي، د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول دي مریضانو ته، یعنی مختلفو برخو کې دوی دغه چاریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسو د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي، مرستې رسوي، او تاسو ته معلوم نه چې افغانستان د پانتونونو لوی استادان په تیرو 40 کلونو کې پر لپسې وتلی دي، خصوصا هغوی چې په تیرو 12 کې روسل شوي وو هغه هم ووتل یا وزي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوي تیوري پکې مطرح کیږي او نوي څېړنې پکې کیږي په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکه څوک ووایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکړئ، څه کومک ورسره وکړئ، حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه سي موږ په انټرویو کې یا په شروع کې سي کار ته ځو دا پوښتنه کوي سي تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري. نو ما د دې ځکه ډاکټرانو په روزنه کې ډېره زیاته فعاله برخه درلوده، خو همیشه به ما دا ځان سره د هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا سې زه ولې خپلو ډاکټرانو ته. نو بیا ما څه وکړل سې کله به نوې څېړنې به وي دلته ما به کوشش وکړو سې هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کړم او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولېږم. اوس په الحال دا کله سې مورا پانتون او هغه یو کمپلیکس دی لکه له شونځینه شروع سوی ده تر پانتونه پورې. په هغې کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا څو کاله او دا اوس خو بند شو، خو اوس د هغوی ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم. هر هفته موږ لیکچر لرو او دلته په لندن کې څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم، مخصوصا سیما کابل کې ما په ټولګي کې ول یا امام سنفیان ول، هغو سره مې تماس تلی ده او هغو نه مرسته غواړم، هغوی ما سره همکاري کوي. بل دا داسې کوم ډاکټران چې غواړي سي تخصص واخلي نړیوال تخصص یا بین المللي تخصصونه یا د انګلستان تخصصونه واخلي، د هغو لپاره د دین ځکه کورسونه زه ورته برابروم او ورسره تیاروم، ورلېږم سي هغوی ته اسانتیا وي. بله خبره مې دا و سي د اوسني ډاکټرانو سره سي زه تقریبا 500 زیات متخصصین دي په کابل کې، یو ته سي زه هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوم یا موضوع باندې بحث کوم یا د دوی ستونزو اورم. مسلسل دوی ته دا وایم سي تر لیکچر دا د سي تاسو ماته خپل ستونزې وایي سي سي زه در سره حل کوم او زه د نوې څېړنو کې پیدا کوم سي کوم سوال تاسو لري. دوی مانه دا غوښتنه وکړه سي موږ خو د دې بین المللي تخصص امتحانونه سي دي دا په دنن افغانستان کې نسته، د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ شو. او نن سبا د پاسپورټ او د ویزې مشکلات هم شته، نو په دې سکه تاسو ته نو بیا ما د دې ځکه دغه مسؤلینو سره وایي یا باصلاحیته کسانو سره د دې امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم، زه خپل د دې ځکه د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکوي. زه اغوی سره می تماس نیولای هلی ځل کوم سه کدا امکان ولري سې دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کې، نو دوی دا ستونزه به کم سي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کاوه یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړی، کویت ته ولې لاړی او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسني کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې و؟
سکلې ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو تاثر و. موږ د اماده خسرګنۍ په فامیل کې سي د کوچنیان سي که بهر له ملک نه لوی سي نو دوی کېدای سي ډېر مفید نه وي خپلې ټولنې ته، دوی سره دا یو تاثر. نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدله سي ته به دا ستونزې ما سي تېرې کړې دي، یعنی کېدای سي نورو ښځو باندې هم داسې تېر سوي دي. له شروع نه همدا خبره و سي ته به دلته خپل مسلک نه پرمخ بیایي، په مسلک کې به پرمختګ دلته نه کوي، که به کوي بېرته یا به وطن ته ځو او یا به کوم اسلامي ملک ته ځو. ولاړم کویت که التګ نه مخکې ما هلته کار پیدا کړو متخصص په حیث، بیا مې یو دوه کاله هلته تیر کړل. زه له خپله کاره راضي وم، خو بیا ما د ماشومانو روحیات د غنځکی محیط سره ډیر تطابق پیدا نکو. د دوی لپاره مشکل دا وسی که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي، ما لور به ویل سي دا دوی ته نارمل ده. خو په انګلستان کې داسې نه وو، که ما ته یو چا زشته خبره کړې وای ما به خپل معلم ته به ویلی وو او معلم به یې هغه ته سزا ورکړې وه.
د ازادۍ میلمنه په لندن کې میشته افغان ډاکټره محبوبه افغان وه.